Premier. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې په افغانستان کې د اوربند مسله د افغان ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد د تېرې ورځې د خبرو اساسي موضوع پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناتو 9 غړو هیوادونو د ګډې دفاع ژمنه وکړه. چین په پیکینګ کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفارت 16 فر اظهار کړ او د هغې لایحې پر ضد اعتراض وکړ چې د امریکا کانګرس یوه ورځ مخې تر دې تصویب کړې وه. د خبرونو تفصیل. ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناتو عمومي منشي په لندن کې د دې تړون د سرمشریزې په پای کې پرون وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لار ده. موږ ژمن یو چې د افغانستان ملاتړ ته ادامه ورکړو، ځکه چې موږ په دې ژور باور لرو چې د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلا مشوره ورکول او مرسته ورسره کول د سولې د هڅو تر ټولو ښه لار ده. تر څو طالبان پوه شي چې د جګړې په ډګر کې به کله هم بریالي نه شي، هغوی باید د خبرو میز ته کښېني او نویو موافقو ته مخه کړي. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې پرون یې په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل، قطر ته ولاړ شي او له طالبانو سره د سولې خبرې بیا رسمن پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیتر پراګل سره د انتخاباتو او سولې مسله وڅېړله. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار په دواړو پروسو کې له جرمني مننه وکړه چې همکاري کوي. په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې ویل چې افغان حکومت تل د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې مذاکراتو ته ژمن ده او له دې ډول مذاکراتو سره چې هر ډول همکاري وي حکومت ورته تیار دی.
د جرمني سفیر ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د جرمني سفیر دا لیدنه کتنه یوه ورځ وروسته تر دې وه چې په کابل کې د جرمني دفاع وزیر له ولسمشر غني سره کتلی و. په جلال آباد ښار کې تېره شپه یو شمېر مدني فعالانو د پی ایم ایس جاپانۍ موسسې د مشر تیستو ناکومورا په ویر د هغه له عکس سره شمې بلې کړې او د هغه تر عکس لاندې یې ولیکل تا لکه یو افغان ژوند وکړ او لکه یو افغان ووژل شوی وبخه، موږ ستا حمایت ونه کړل جاپان وبخه. د ویر په دې محفل کې د علي شاداب په نوم یو مدني فعال وویل
سر زیات خوشنی شوی سر په ودر دی نو ناکامورا زمو پیاړو دینو د کولر پسیم باندې ډیر بندونه را جوړ کړیو پلان دا وزره تا د برت یو ډیم جوړ کړی او دغه هیواد جوړیدو د مخمانو پرې نه خودلو.
د ننګرهار دی ولی ویانا ته الله خوګیانی ازادي راډیو ته پاسته ولی اسوته پیغام کې ویلی چې د ناکامورا جسد کابل ته انتقال شو او کشفي او امنیتي ارګانونو د دې قضیه په تړاو پلټنې پیل کړي. د ناکامورا پر موټر پرون د جلال آباد ښار په لومړۍ نه کې وسلوالو برید وکړ چې په دې حمله کې د 15 افغان همکاران هم وژل شول. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سترې محکمې له لوري د افغان لیکوال محمد زمان احمدي د زندان د حکم د لغوه کېدو هرکلی کړی دی. ابتدایي محکمې محمد زمان احمدي په 10 کاله بند محکوم کړی و. سترې محکمې د احمدي لپاره د ابتدایي محکمې لخوا د ورکړل شوي 10 کلن بند حکم لغوه کړی او د قضیې د بیا څېړلو سپارښتنه کړې ده. احمدي 1 کاله پخوا د بامیان د بودا مجسمې د ویجاړېدو پر عواملو یوه مقاله لیکلې وه، خو هغه مقاله چې ویل کېږي دیني مقدساتو ته پکې سپکاوی شوی و خپره نه شوه. نوموړی د همدې مطلب په خاطر زنداني شو او تیر 1 کاله په بند کې و. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره غوښتنه کړې چې عدلي او قضایي بنسټونه باید اوس دې ته هم ځواب ووایي چې ولې ښاغلی احمدي زنداني کړی و. د ناتو نه ویشت غړو هیوادونو د ګډې دفاع ژمنه وکړه. دا ژمنه په لندن کې د دې تړون د یوې کلیزې په ویاړ د دې تړون د سرمشریزې د پای په اعلامیه کې شوې ده. پرون تر غونډې وروسته په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې غړي هیوادونه د اروپا او د امریکا د شمال ترمنځ خپلو اړیکو ته ادامه ورکوي. په دې اعلامیه کې همداراز غړو هیوادونو د تړون پر پخوانۍ پنځمه ماده ټینګار کړی چې پکې ویل شوي د ناتو پر یو غړي برید دا معنا لري چې د دې تړون پر ټولو غړو برید شوی دی. د ناتو د سرمشریزې د پای په اعلامیه کې دا ټکی زیات شوی چې دې ته اړتیا شته چې هغو فرصتونو او ګواښونو ته پاملرنه وشي چې د چین د مخ په زیاتېدونکو نفوذ او نړیوالو سیاستونو نتیجه ده. د ناتو سرمشریزې ته د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل چې ناتو تړون په تاریخ کې تر ټولو بریالی تړون دی، ځکه چې توانېدلی دی چې هر ځل نړۍ بدله شوي دا تړون هم ځان هماغسې عیار کړي. چین په پیکینګ کې پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفارت شارزدا فیر ویلیام کلین اظهار کړ او د هغې لایحې پر ضد اعتراض وکړ چې د امریکا کانګرس یوه ورځ مخکې تر دې تصویب کړې وه. کانګرس د سهشنبې په ورځ د 401 موافق او یوې مخالف رایې سره د چین په یو شمېر چارواکو د بندیزونو لایحه تصویب کړه او ولسمشر ډونالد ترامپ ته یې د توشیح لپاره واستوله. واشنگټن پر چین تور پورې کړی چې په خپله خاوره کې له اویغور مسلمانانو سره زیاتې کوي او د هغوی بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. د چین حکومت دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د شنجن په سیمه کې نږدې 1 میلیون اویغور او د مسلمانانو نور اقلیتونه په انتدابي کمپونو کې داخل کړي. چین د دغو کمپونو دفاع کوي او وایي چې دلته خلک روزل کیږي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون وویل چې د امریکا متحدو ایالاتونه باید سمدستي د لایحه لغو کړي او د شنجن په چارو کې له مداخلې لاس واخلي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولای دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې اشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دوام کې په افغانستان کې د اوربند مسله د ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې پخلاین لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیرې ورځې د غونډې اساسي موضوع. دا ځل ولې له طالبانو سره د خبرو تر پیلېدو مخکې پر اوربند ډېر ټینګار کیږي؟
د ما عقیده دا چې پرته له اوربند نه د سولې مذاکرات مخ ته نشي
د ناتو عمومي منشي یو اربیا طالبان سولې ته وهڅول او ویل دوی باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای. د افغان لیکوال زمان احمدی مدافع وکیل وایستره محکمې د لیکوال په اړه لومړنی حکم لغوه کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د ستره محکمې د پریکړې هرکلی کړی. په کندهار کې کلیوالي صنعت درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی دی. ګډونوالې ورته خوښي دي.
دا نندارتونونه چې ډېر موږ په ګټه دي او که دردغه لام زیات سي ډېر سي ډېر به شي، ولې چې موږ په کور کې کارونه کوو خاص بازارونه لرو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې په فرانسه کې لنني پراخ اعتصاب مو خبرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مسله څېړلې او
محبت اول آسان په نظر
راغی. او د ژوند رنگونو خبرونه کې مو پخوانی افغاني موسیقي طبيعي او چې لنننۍ هغې سره څه توپیر لري او هغه څومره خلک خوښوله. مننه چې ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنوي څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم صفا او وزي اوریدل شي. د خبرونه په تبه برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د سولې د هڅو د نوو خوځښتونو موضوع ته. په افغانستان کې د اوربن مسله د ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیرې ورځې د غونډې یو اساسي موضوع وه. دا غونډه پرون په کابل کې وه او تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد له کابله قطر ته ولاړ شي او د طالبانو له استازو سره هم د اوربن پر امکاناتو خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد له دې مخکې په قطر کې د قطر په پلازمینه دوحه کې چې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستی دی د سولې نه پړاو خبرې مخته وړې وې، خو دغه خبرې په 13 سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې لغوه شو چې په کابل کې طالبانو برید وکړ او یو امریکایي سرتیری او د غرازی و لستن نور پکې وژل شو. لدې بریټ او روس ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه خبرې لغوه کړې. د خبرو د بیا پیلې دوه نوې هڅې پیل شوې. احمد شیبر به نور جزئیات واوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد په افغانستان کې د اوربان پر امکاناتو خبرې وکړې. خلیلزاد په ارک له ولسمشر اشرف غنی سره پر دې مسلې وشخېده. دار د خبر پاڼې له مخې په دې کتنه کې چې تیره شپه په جمهوري ریاست کې به د اوربان سربیره له هیواده بهر د طالبانو د پټنځایونو پر ستونزو تمرکز وشو. دار په اعلامیه کې راغلی دی چې پر دې دوه موضوعاتو تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره تیره اونۍ د هغه د سفر پر مهال په بګرام کې خبرې شوې وې. د اوربان مسله په خاطر طالبانو رد کړې وه او ویلي دي چې کله بهرني ځواکونه ووزي په خپل اوربان راځي. د شاغلي خلیلزاد دفتر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې څرګنده کړې ده چې خلیلزاد به په قطر کې له طالبانو سره وګوري او له هغه سره به پر هغو لارو چارو خبرې وکړي چې بین الافغاني خبرې وشي، د شخړو کمیدو ته زمینه برابره شي او اوربان ټینګ شي. رویټرز اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت په استناد خبر ورکړ چې زلمی خلیلزاد به له کابل بیرته قطر ته لاړ شي او له طالبانو سره به د سولې خبرې مخته یوسي چې شاید د خبرې اوربان ته لاره هواره کړي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د سولې لپاره اوربند ضروری دی.
کاری چې امریکایان د سکراین لري چې سولې ته د دوی د فرمول پر مبنا لیږي شوي. د ما عقیده دا ده چې پرته له اوربند نه د سولې مذاکرات مخته نه شي تلای. که مخته ولاړ شي نو ډېر اوږد مدت به ونیسي.
اسوشیټد پرس اژانس د طالبانو د یوه چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کوله خبر ورکړی دی چې زلمی خلیلزاد د کابل تر سفر مخکې له دوی سره د سولې غیر رسمي خبرې کړې دي. د شاغلي خلیلزاد په مشهد امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې رسمي خبرې وروسته نه پړاوه. په سپتمبر کې هغه وخت ولسمشر ډونالد ترامپ ختم کړی چې طالبانو په کابل کې د یو موټر بم د چاودنې مسؤلیت ومانه چې پکې 12 تنه د یو امریکایي سرتیري په ګډون ووشل شول. دار په اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان ولسمشر زلمی خلیلزاد ته څرګنده کړې ده چې د سولې پروسې د پرمخ بیولو په هدف باید د اوربند او په بهر کې د ترهګرو د پټنځایونو موضوعات په جدي ډول په پام کې ونیول شي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام کې نن د سولې د نوي هڅو او د ناتو د تاسیس د اویو میکلیزې په ترڅ کې په افغانستان کې د ناتو نږدې شل کلن ماموریت ته چې له دودیزې جغرافیې بهر دی تړون لومړنی تر ټولو اوږد او لوی ماموریت دی کتنه کوو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. پوښتنه لرئ وبخې له مسولو چارواکو چې د پروګرام ته رابولو یا له کارپوهانو چې په دې پروګرام کې ګډون کوي له هغوی مطرح کړی او هم د دې پروګرام له لارې خپل نظر په دې اړه له نورو سره له شریکولای شي. ازادي راډیو اوري هر ورځ سهار له 2 بجو ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. خو بیا هم د ناتو په موضوع کې تم کیږو. د ناتو تړون مشرانو پرون خپل سرمشیزه پای ته ورسوله. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ د سرمشیزې په پای کې خبري غونډې ته وویل چې د ناتو تړون د تاریخ تر ټولو بریالی تړون دی. دغه سرمشیزه په لندن کې د دې تړون د تاسیس د اویو میکلیزې په ویاړ جوړ شوې وه. دغه راز د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت او دغه راز د سولې د روانو هڅو په اړه هم یو لړ څرګندونې کړې. د ازادي راډیو خبریال زمونږ همکار فرشته جلالزی هم دې غونډې ته ورغلی و نور جزئیات له فرشته جلالزی اورو.
ینس سولتنبرګ وویل چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي څو طالبان پوسی چې د جګړې په ډګر کې نشي ګټلای. د ناټو د عمومي منشي په وینا ناټو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او لارښوونې له لارې له افغانستان سره ولاړه ده. ستولتنبرګ په لندن کې خبریالانو ته وویل چې د دوی په باور دا په افغانستان کې د سولې د ملاتړ تر ټولو غوره لار ده. یلمز ستولتنبرګ وویل موږ د افغانستان د ملاتړ دوام ته متعهد یو، ځکه موږ په دې کلک باور لرو چې تر ټولو غوره لار چې ناټو په افغانستان کې د سولې ملاتړ کولای سي دا ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته سلا ورکړي، وی روزي او همکاري ورسره وکړي، څو طالبان پوسی چې هغوی د جګړې په میدان کې بری نشي ترلاسه کولای. د امریکا متحده ایالات او ناټو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مالی مرستې هم کوي. د رپورټونو پر اساس د افغانستان د امنیتي قواو د کال لګښت څه باندې 5 میلیارد ډالر دی چې ډیره برخه یې د امریکا متحده ایالات ورکوي. د ناټو تړون په افغانستان کې د سولې لپاره لاروانو هڅو هم ملاتړ کړی دی. ناټو ویلي چې وسوال طالبان باید د خبرو او مذاکرو له لارې په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. یان ستولتنبرګ په پرونی خبری کنفرانس کې هم دا ټکی یو بار بیا تکرار کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو ځانګړي ملکی استازي چې په افغانستان کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته په امریکا کې وویل چې د دوی په باور اوس د دې وخت را رسیدلی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون بل اخره د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاسکی ازادي راډیو ته وویل چې افغانانو د خپل ژوند په بیه د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړل او رایې ورکړي، او د دوی حق دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ټاکنو شفافې پایلې ورته اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سترې محکمې له لوري د افغان لیکوال محمد زمان احمدي د زندان د حکم د لغوه کېدو هرکلی کړی دی. د ښاغلي احمدي مدافع وکیل ویل سترې محکمې د ابتدایي محکمې پخوانی حکم لغوه کړی او د قضیې له سره غور کېږي. په عین حال کې ښاغلي احمدي کورنۍ د افغانستان له حکومت غوښتنه کوي چې د نوموړي په اړه د عدالت تامین کړي. احمدی وکاله په خواده بامیان دی بودا مجسمه دی ویجاړې دو پر عوامل یو مقاله لیکلې و خو هغه مقاله چې ویل کېږي دینی مقدسات ته پکې سپکاوی شوی خبره نشو. خو نو موري دی مقاله په خاطر وکاله په زندان کې انتیر کړي. نور حاله دی ازری رادیو خبري لسان آریان پرپور کوي.
د افغان لیکوال زمان احمدی مدافع وکیل وایي چې سترې محکمې د نوموړي د قضیه په اړه د ابتدایي محکمې د حکم د لغوه کېدو امر ورکړی او ویلي دي چې د نوموړي قضیه دې له سره بیا وڅرل شي. زمان احمدی وکیل وړاندې د عوامل تخریب مجسمه های بودایي بامیان تر عنوان لاندې مقاله لیکلې و خو خبره شوې نه و. نوموړی د همدې مقالې د لیکلو په تور د شلو کلو په بند محکوم شوی او وکیل کېږي چې په بند کې دی. د ښاغلي احمدی مدافع وکیل علي مدد حکیم وی دغه پریکړه تازه د سترې محکمې له لوري شوې ده.
شورای عالی سترې محکمې در مورد فیصله آقای زمان احمدی که
د سترې محکمې عالی شورا د زمان احمدی د قضیه په اړه چې په 6 کاله بند محکوم شوی وو لغو او سپارښتنه وکړه چې ابتدایي محکمه باید موضوع له سره وسیړي، ولی دل شي چې جرم شوی او کنه بیا کېدای شي د حکم د صادرېدو لپاره تصمیم ونیول شي.
ښاغلی حکیمی وایي د سترې محکمې پریکړې ته درناوی لري او ورسره همغږی دی. د افغانستان د لوی څارنوالۍ په وینا سترې محکمې په لومړي ځل د سه شنبې په ورځ د ښاغلي احمدي د دوسیې د څېړلو لپاره ناسته وکړه. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دغې ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د لوی څارنوالۍ لخوا ټاکل شوې کمیټه د ښاغلي احمدي قضیه بیا څېړي. کوم دلیل چې د دو د خپلوانو کورنۍ او مدافع وکیل له لورې وړاندې او د څارنوالۍ لخوا سترې محکمې ته ولېږدول شول د تایید وړ وګرځېدل. موږ غوښتل چې په دې اړه د سترې محکمې او لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو خو د دغو ادارو ویاندویان د ځواب لپاره حاضر نشول. په عین حال کې د زمان احمدي ورور مهدي احمدي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپل ورور په اړه د عدالت د تامین غوښتونکي دي او ټینګار کوي چې ورور یې بې ګناه دی.
په خوست مو از دولت یست کی عدالت تامین شه او بلودم
له دولت نه مو دا غوښتنه نه ده چې عدالت تامین شي. رور مې برات وخت دومره وخت چې بندي وو باید خساره ورکړل شي، ځکه رور مې مقصر نه ده. اوس د بیان ازادي ده، کله چې د یو کس لخوا بل ته زیان رسیږي مقصر ده. او پرته له دې مقصر نه ده.
د دې خپل ورور نیول کېدل پرته له دسیسې نور څه نه ګڼي. د حقوقي چارو پوه عبدالشکور د درسپایي د یوې مقالې په لیکلو په شلو کلونو بند د یو کس محکومېدل قانوني نه دي.
ما د پاره بيخي ناممکن ښکاري چې د یو مقالې په لیکلو او په خپرولو په دغه حالت چې موږ اساسي قانون هم لرو د شل کالو جزا ورکول زما د پاره د منلو وړ نه ده، او که داسې کار شوی نو د قانون په ماده کې نه ده دا جزا.
د ټینګار کوي چې قاضیان د یوې دوسیې له بشپړې او کره ارزونې وروسته حکم کوي او امکان لري چې په دغه قضیه کې داسې موارد موجود وي چې افشا شوي نه دي. د عدلی او قضایي ادارې لخوا د ښاغلي احمدي د دوسیې د بیا کتنې سپارښتنه په داسې حال کې وشوه چې دغه موضوع په ټولنیزو شبکو او رسنیو کې مطرح شوه. د دې موضوع په اړه پراخو انتقادونو حکومت او قضایي ادارې تر فشار لاندې راوستي. احسان اریان، ازادي رادیو، کابل.
د ورځې خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې خزو په وړاندې په افغانستان کې خزو په وړاندې تاوتریخوالي موضوع ته کتنه کوو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوو. سلیم احمد صالح د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جاپان د مرستندوی ټولنې د کارکوونکي تیتسو ناکامورا وژل کېدو ته ډېر پام اړولی دی. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ناپیژاندو وسلولو لخوا پر ناکامورا حمله قتل بللی او لیکي ناکامورا چې د جاپان د سوله ییزو روغتیایي خدماتو مسؤل و پر موټرې په حمله کې څلور ساتونکي او چلوونکي هم وژل شول. ناکامورا چې ټپي سوی و د جلال آباد روغتون ته ولېږدول سو او وروسته چې د درملنې لپاره بګرام ته لېږدول کېده د جلال آباد په هوایي ډګر کې سا ورکړه. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه تیتسا ناکامورا څو لسیزې په افغانستان کې کار کړی و. د کرنې او د اوبو لګولو په برخو کې د خدمتونو په خاطر ورته د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکول شوی و. ډیفنس پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې په جلال آباد کې د چهارشنبې د ورځې دغه حمله داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې مرستندویو کارکوونکو ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د یوه امریکایي کارکوونکي تر وژل کېدو وروسته د جدي امنیتي ګواښونو د خطر زنګ وهل شوی و. ورځپاڼه د جاپاني رسنیو د راپورونو پر استناد لیکي چې د تیتسو ناکامورا مرستندوی فعالیتونه په 1904 میلادي کال کې په پېښور کې پیل شول او وروسته یې په 1909 میلادي کال کې یو روغتیايي کلینیک د ننګرهار په یو کلی کې پرانیست. ډیفنس پوسټ ورځپاڼه وړاندې لیکي د افغانستان په جګړه کې ډېر ځلې مرستندوی ټولنې او غیر دولتي مؤسسې د حملو لپاره په نشه سوي دي. انیل راج چې د امریکا تاب او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له انکشافي پروګرام سره کار کاوه د نومبر پر 24 په کابل کې په یو بمی چودنه کې ووژل سو. وروسته مرستندوی ټولنو په دې هیواد کې خپلو کارکوونکو ته د خطر اندازه لوړه کړه. ډیفنس پوسټ د مرستندوی ټولنو د پنشه کولو لپاره د خطرونو د زیاتوالي په اړه لیکي چې د روان کال په میاشت کې وسلولو طالبانو پر کاونټر پارت انټرنیشنل چې یو غیر انتفاعي مؤسسه ده او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا تمویلیږي حمله وکړه چې 9 تنه پکې ووژل سول. بریتانوي ډیلی میل ورځپاڼه لیکي هغه ډاکټر چې عمر یې د افغانستان لپاره وقف کړ بل اخر په دې هیواد کې ووژل سو. د ورځپاڼې په لیکنه تیتسو ناکامورا د خپل ژوند 15 کاله د افغانستان او پاکستان خلکو ته په خدمت کې تیر کړل. دغه جاپانی ډاکټر ته په افغانستان کې د خپلو خدمتونو په خاطر 2 میاشتې مخکې د افغانستان افتخاري تابعیت ورکول شوی و. ناکامورا په 2003 میلادي کال کې په فلیپین کې د سولې او نړیوال تفاهم په برخه کې د رامون میګ سای سای جایزه چې د آسیا د نوبل جایزه بلل کیږي ترلاسه کړه. ډیلی میل ورځپاڼه لیکي ناکامورا چې د مرګ پر مهال 83 کلن و تیر کال یې د جاپان NHK رسنۍ ته ویلي وو کله چې کار په افغانستان کې بشپړ کړ بیرته خپل هیواد ته ستنېږي خدای هیله یې پوره نسبه او پرون چهارشنبه په وسلول برید کې ووژل سو.
د جاپانی د مرستندوی ماسی د مشر تیتسو ناکامورا د وژل کېدو په باب ډیرو نړیوالو ورځپاڼو لیکنې کړې وې. وامورې چې هغه یو وخت ویلي و چې که په افغانستان کې کار بشپړ شو بیرته هیواد ته ستنېږي خو دغه هیله پوره نه شوه. پرون په جلال آباد کې په یو وسله وال برید کې ووژل شو. د ننګرهار د ولي ویانا ته الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې وویل چې د ناکامورا جسد کابل ته انتقال شوی. د معلومه نه ده چې کله به جسد جاپان ته انتقالیږي او که به په افغانستان کې ښخېږي، دا هم معلومه نه ده. خو دغه راز عطا الله خوګیاڼي ویلي چې کشفي او امنیتي ارګانونو د دې قضیې په تړاو پلټنې پیل کړي د ناکامورا د وژل کېدو په وړاندې ډېر کورنۍ او نړیوال خبرګونونه هم پرون څرګند شول. دغه راز په جلال آباد ښار کې تېره شپه یو شمېر مدني فعالانو د ناکامورا په ویر د هغه له عکس سره شمې بلې کړې او د عکس تر لاندې لیکلي وو تالکه یو افغان ژوند وکړ او لکه یو افغان ووژل شوې. وبخښه چې موږ ستا ملاتړ ونه شو کړلی جاپان هم وبخښه حتی له جاپان هم بخښنه غوښتل شوې ده. د ننګرهار د یو شمېر اوسېدونکو نظرونه به واورو.
دغه وژنه د ناکامورا دا د افغانستان د دښمنانو کار دی نه پریښودل تر څو افغانستان خصوصا د افغانستان دغه درې ولسوالۍ پرمختګ وکړي او دلته د باسازۍ کارونه پرمخ یوړل شي. د دولت څخه مهم هم دا غوښتنه ده چې دغسې خلکو باید ډېر جدي ساتنه وشي تر څو په آینده کې دغسې ځای موږ ورنه کړو. ملت سره د ټول افغانستان د دولت سره ټولو سره خیانت خصوصا د جاپان هیواد لپاره چې هغه د جاپان هیواد څخه دلته راغلی او دلته خدمت کوو زموږ د افغانانو لپاره زموږ د افغانانو بچو لپاره دلته خدمت کوو.
خوشنیم موږ خبر تر لاسه کړ چې ډاکټر ناکامورا چې یو جاپانی انجینر و دلته په ننګرهار د خیبی کامی درنور ولسوالۍ کې ساختماني او د زراعت په برخه کې ډیر کارونه وکړل او لام کارونه روانو. په دې وروستیو کې یو بل کانال باندې کار کوو خو نن سهار د وسلوالو لخوا نه د برید هدف وګرځېد. د مو وژل شو د دې ساتونکو یو ډریور سره وژل شو. د خیبی هغه دشت یو هغه شاړې ځمکه چې د کلونو کلونو را په دې خوا شاړې پرتې وي هغه آباد کړي کانالونه ورته جوړ کړ. تقریبا بالخصوص د کامی د رینور خیوی د دې ولسوالۍ خلکو لپاره یو لوی ځای او هغه پروژې چې اوس دی پیل کړی وي نو خدای خبر چې هغه سره به څه کېږي. هیله لرو چې هغه پروژې په ټپه ونه درېږي ځکه چې لسګونه نه زرګونه کسان دي سره په پروژو کې هم کار کوي او هم ځمکه ورسره په هغه سیمه کې آبادې د خلکو ډېر ژوند ورسره پې آباد.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو اورید سهار ته بجې وښ دقیقې کیدونکې دي. په کندهار کې کلیوالي صنعت د پیاوړتیا په هدف درې ورځې نندارتون پیل شوی دی چې نن به هم دوام کوي. په دغه نندارتون کې د افغانستان د شپاړسو ولایتونو د کلیوالي سیمو تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی هم دغه نندارتون ته ورغلی و.
یو میرمن پیرودونکو ته د کلی څخه نندارتون ته دراوړل سو لاسي توکو ځانګړتیاوي بیانوي. دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې د هیواد په کچه د کلیوالي صنعت او تولیداتو د پیژندنې او بازار موندنې د غستر نندارتون پرانستل کیږي. دغه درې ورځنۍ نندارتون د کلو او پراختیا وزارت د کلیوالي اقتصاد د ملي پروګرام له لوري د ولایتونو د کلیوالي صنعتګرو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو او د هغوی د تولیداتو د پیژندنې او بازار موندنې په موخه جوړ سوی. د کلو او پراختیا وزارت د کلیوالي اقتصاد د برنامې مسول رحمت الله قریشی وایي د کلیوالي صنعت د پراختیا پروګرام 15 کلن دی او له دې پروسې وروسته به د هیواد او سیمې په کچه هم د کلیوالي تولیداتو ورته نور ستر نندارتونونه هم جوړ سي.
دغه اولی قدمونه دي چې موږ اخیستي دي څنګه کولای شو کلیو تولیدات په شاته راوړو او د وردی لپاره معرفت پیدا کړو چې دوی پیژنو سره وکړي. دغه ابتکار موږ وکړی چې د بدخشان نیمروز فاریاب څخه مخکې دغه راوستل دي چې دوی خپل کوسي چې مثلا د تکم تقاضا وستا او سره د کندهار تولیدات دي غیر پاتې یو څه موږ اول څنګه چې هغه فوکس پر دا باندې دي چې خپل په داخلي کې د اخیستو تولیدات لپاره مارکیټ پیدا کړو. دوهم قدم د خیر دادش په خره او خارج ته لاړ شو به هڅه لاړ شو خو په دغه د خیر چې موږ په چلي کې په پاکستان کې دغه د پاره دغه ماشګاګي جوړ کو فاول ذخیره اقرا قرار باندې غواړو چې د تولیدات معیاري کو سټانډرډ کو په نړیوال معیار باندې برابر کو.
د نندارتون ګډونوال چې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه دغه ولایت راغلي دغه ډول نندارتونونه د خپلو لاسي صنایعو لپاره ګټور بولي. دوی غوښتنه کوي چې د نندارتونونو ترڅنګ په هیواد کې د دوی د لاسي صنعت لپاره داسې مارکیټونه جوړ شي چې له دې لارې صنعت د پام وړ پرمختګ وکړي.
دا نندارتونونه چې دي ډېر زموږ په ګټه دي او که تر دغه لام زیات سي ډېر سي ډېر به شي، ولې چې موږ په کور کې کارونه کوو، خاص بازارونه لرو. د حکومت سمو دا ارزو ده چې دوی زموږ دپاره یو داسې ځای راوباسي چې هغه د زموږ شان موږ ته خپل تولیدات پکښې خرڅ کړو. موږ ناست یو د نندارتونو ته ګورو چې د نندارتون سي زموږ شان به خرڅ سي، او نندارتون بیرته موږ ته بیرته داسې ګټه نه کوي چې دوی اعلانات نه کي خپاره. داسې نندارتونونه بې معنا دي چې اعلانات نه یې پکښې کي او یو دعوت نه یې پکښې کي.
نندارتونونه په مجموع کې مهم دي، ډېر مفید دي، د خلکو مابین ادرس دي، لینک دي، روابط دي، او د تجاربو شریکول دي. نړۍ ټوله د تجاربو پر بنا باندې او پر اساس باندې یو بله دغه ترقي او دغه پرمختګ ته ورغلی.
افغان چارواکي وایي د هیواد د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې د متشبثو میرمنو رول هم مهم دی، او دوی د لاسنیوي لپاره پر ملاتړ کوونکو نورو پروګرامونو هم کار کوي.
پر همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیزې خبرونې لرو. د اساسي بشري حقونو په خبرونه کې مو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مسله څېړلې، او د ژوند رنګونو کې مو
محبت اول آسان په نظر
پخوانی افغانی موسیقی ته بیایو چې لننۍ هغې سره څه توپیر لري، او هغه څومره خلکو خوښوله، او اوس څومره خوښوي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په لندن کې د دې تړون د سرمشریزې په پای کې پرون وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لار ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیتر پراګل سره د انتخاباتو او سولې مسله وڅېړله. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حق مل ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني سفیر ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې به له افغانستان سره مرسته کوي. په جلال آباد ښار کې تېره شپه یو شمېر مدني فعالانو د پی ایم ایس جاپانی مسجد مشر تیتسوک ناکامورا په ویر د هغه له عکس سره شمې بلې کړې، او د هغه تر عکس لاندې ولیکل تا لکه یو افغان ژوند وکړ، او لکه یو افغان ووژل شوی، وبخه موږ ستا ملاتړ ونشو کړی، جاپان وبخه. د ننګرهار دی والي ویانا ته الله خوګنی ازادي راډیو ته وویل چې د ناکامورا جسد کابل ته انتقال شو، او کشفي او امنیتي ارګانونو د دې قضیې په تړاو پلټنې پیل کړې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سترې محکمې له لوري د افغان لیکوال محمد زمان احمدي د زندان د حکم د لغوه کېدو هرکلی کړی. ابتدایي محکمې محمد زمان احمدي په 10 کاله بند محکوم کړی و. احمدي 5 کاله پخوا د بامیان د بودا مجسمې د ویجاړېدو پر عواملو یوه مقاله لیکلې وه، خو هغه مقاله چې ویل کېږي دیني مقدساتو ته پکې سپکاوی شوی و خپره نه شوه. خو له دې سره سره ښاغلی احمدي 5 کاله په زندان کې تیر کړل. د ناتو 9 غړو هیوادونو د ګډې دفاع ژمنه وکړه. دا ژمنه په لندن کې د دې تړون د یاویو مکلیزې په ویاړ وبخې. د دې تړون د تاسیس د یاویو مکلیزې په ویاړ د دې تړون د سرمشریزې د پای په اعلامې کې شوې ده. چین په پیکینګ کې پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفارت شازده فر ویلیام کلین اظهار کړ، او د هغې لایحې پر ضد اعتراض وکړ چې د امریکا کانګرس یوه ورځ مخکې تر دې تصویب کړه. د دغې نوې لایحې له مخې د پچین کې په اوغور مسلمانانو سره د زور زیاتی او د هغوی له بشري حقونو څخه د سرغړونو په خاطر په یو شمیر چینایي چارواکو بندیزونه لګول کیږي. د خبرونو تفصیل که غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اوغورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپروو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. په د راپورونو له مخې په فرانسه کې ښایي نننی پراخ اعتصاب د ولسمشر ایمانویل مکرون د اصلاحاتو مخه ونیسي. د تقاعد په برخه کې د ولسمشر د اصلاحاتو پر ضد په ځانګړي ډول د پلازمېنې پاریس په ډېرو برخو کې نن کارونه په ټپه لرېږي. احمد شیبرې تفصیل اوروي.
په فرانسه کې نن د تقاعد د نوي قانون پر ضد پراخ اعتصاب دی. د اورګاډي یو شمېر کارګرانو تیر ماښام په سیمه ایز وخت 6 بجې اعتصاب پیل کړ، خو نن الوتکې، ریل او بسونه له سهاره اعتصاب پیلوي. کارګران په دې غوسه دي چې ولسمشر امانوئل مکرون د فرانسې په 22 ایالتونو کې د تقاعد موده تمدیدوي، او کارګران اندېښنه لري چې په دې ډول به دوی د تقاعد لږ امتیازات ترلاسه کوي. په دغه هیواد کې اوس د تقاعد عمر 28 کاله دی چې حکومت غواړي تر 2023 پورې دا موده تدریجي 28 ته لوړه کړي. پاتریک بلهاج چې له نږدې 40 کلونو راهیسې د فرانسې په ملي ریل کمپنۍ کې کار کوي وایي چې دوی د خپلو ماشومانو لپاره په اعتصاب کې برخه اخلي چې د هغوی راتلونکی خراب نه شي. زه به په اعتصاب کې ګډون وکړم که درې اونۍ هم وي، او زه نقدې پیسې هم په بانک کې نه لرم. څه چې لرم د ریل د یوه کارګر معاش دی. د فرانسې حکومت ویلي دی چې پر دې کار کوي چې د کارګرو میاشتنی معاش کم نه شي. ټاکل شوی ده چې نن په پلازمینه پاریس کې د کارګرانو ټولنه یو ستر لاریون وکړي. پولیسو له دې ویرې چې د چا شتمنۍ ته زیان ونه رسیږي پرون د هغو سیمو دوکاندارانو ته چې لاریون پکې کیږي خبرداری ورکړ چې خپل دوکانونه بند کړي. پولیسو لاریون کوونکو ته دا خبرداری هم ورکړی دی چې له جمهوري ریاست او پارلمان سره به لاریون نه کوي. د ایفل برج مسؤلینو بیا له ګرځندویانو غوښتي دي چې سبا د برج د لیدو هڅه ونه کړي، ځکه چې له اعتصاب سره به ترانسپورټي سیستم ګډوډ وي. د پاریس د مشهور موزیم لویر ځینې برخې به هم سبا بندې وي، او په دې ښار کې اکثر هوټلونو له نویو مراجعینو د پنجشنبې لپاره بخښنه غوښتې ده. البته د بیړنیو چارو لپاره به په ځینو برخو کې ترانسپورټ فعال وي.